سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. زه فرشته سحاق دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. پایل کوو د نن ورځې په خبرونو. په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې 14 نن مازیګر د سلمان په درک په سړک کې شوی دی، نو د دې تایید کوو. البته جزئیات وروسته به شریکیږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې دا 14 د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته چیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرنو سیمه کې د ایمرجنسي روغتون ته د چیرمه سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشرې به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روز وا اوتنبای وا، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی قطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهوو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو 2 ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې 2 ځلې افغانستان ته ګڼ شمیر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني هي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا 2 ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو 3 کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغه ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحې وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپلو 2 فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د 2 زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایی مدافع د سیستم غږونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو ته کلی کوم. دا خبرونه په لړ کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو پر وړاندې او وایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
منګ تاغه سمرسته لکه څنګه چې کیږي هغه نه دی سیوی لکه منګ د کور دیوالونه یا کوټې منګ چې پرتی دی په دیوالونه هغه مرسته منګ سره نه دی سیوی سو نه دی راغلی چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنځوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د ساتنې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی هغه 1500 جریبې په پنځوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 200 جریبې چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور ښکارا کور سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري ټولګې د برخه ته خراغلي ورزو د خبرونه په راپورونو پایل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روز و اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د وضعیت په اړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13 د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانانو په اړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وسته دی وخره رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکل باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکل باندې دیم کوي تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد هم دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تمه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښيي د طالبانو په وړاندې او وایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوې قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم چت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی وو چې هغه بل نړیوال ټولنې سره د دوی د خپلتیا راتلونکي زیان منه کړي. که څه هم طالبانو د یوناما په خبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په یوه خبري غونډه کې وویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي، تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند اندېښنې نوې ختمي کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقوقو بیلابیل بنسټونو افغان میرمنو ته د غیداد منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولې چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده. دی خبر پانه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دی ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې دی خیریه بنسټ مسول چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې یو یا په احزاب کې اوس کا خیریه موسسه په طریقه هم په خلکو کې کار کوي، دوی اجازه نه ورکړي. نو زیات د بندشونو سیاسي دي متاسفانه هلته دا مشکله سته. څوک د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې بیا سره کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کوم پیخي وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لسکسي سي کورنۍ مشر چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولارې یو مر میشت اوسیدونکو بیا وای نه پوهیږي چې لدې احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل لا به د سپوږمې اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل ویپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لږ وخت سره مخ دي. د غراز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هوی نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغه موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دوی خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې 104 د شکورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. په اسرائیلو کې بې ساري اعتراضونو د دې باعث شول چې بازارونه ولارې بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځنډ راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوه وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنج شنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلې او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس نارې وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډیدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و، چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرایل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و، او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر 500,000 کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرایلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وسته سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیوي 15 د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل سي. وسم ورزو د خبرونه بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغه پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چاره شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښه وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکه ته به منظمي اوبه هم ورسیږي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کارنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغه پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم استونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا استونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جری بزمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، زه وزګارم
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 390,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2200 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، ترڅو کروندګر وکول شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې جی موږ ډېر پستلی ډېر پاختای خوارې آمدن مو لږ دی، دوه فصله موږ وبم پر لګو یوز موږ شی په وکړو، هغه شی موږ ته آمدن لږ دی، موږ خوارې په کارو دغه مساګم شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیزار دی چې ستړیا وي مدیر جی وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه جی د ولی وبو جی په رقم تر ورسو هغه شی کین خوارې په کارو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس موږ دا ځکه ګرد تروبي او خوږې او د غدي او بو برمې دوا ینچې دې دونه ځای نه پوبېږ. نو چې دا هم کارې دې زموږ سره وکي وار بس موږ دا ځکه یو څه اصل وکي دا یسانان به سپر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي وس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په مندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دا نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبي منابعو امریت سرپرست فضل الله وای په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 2200 جریبو دا ډول ځمکې سروي کړي او غواړي د 10 میلیونه افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي ترڅو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزک چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 200 جریبه چې دی هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړی.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکسته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه دوهم نیمایي ته ورسیدو. په دې برخه کې 15 دقیقې بحث درته چمتو ته نشر ته چمتو ده، خو د غې نه مخکې د خبرونو لنډیز. په پلازمینه کابل کې د 14 د خبرونو په تړاو د رويټرز خبري اژانس راپور وایي چې د پیښې ځانمرګي بریت وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ویل چې په دارلمان کې دا پیښه شوې ده خو نور جزئیات یې ور نه کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي دي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې قطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د جرمني ښي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکول په اړه هم بحث کیږي. او وروستی خبر دا چې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویل د ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیر جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواد افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2018 میلادي کال اگست میاشتې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله شپږ تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته سره ول وضعیت سره مخامخ کیدای شي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، په پیل کې تاسو تر اوسه په پاریس کې د دې وروستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډېر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپل منځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره، نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیږي هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیږي هم هغه کوم نظر چې په خوا د افغانانو په مقابل کې دلو د مورست تر بلې هغه هم په تغیر دوه او راویای له افغانانو سره هغه کوم کړنې سي په خواوي او وسوي دي چې پرتلې کو ډیر زیات سره توفیر لري.
بلې ورخیل سب علت څه دی دغه نیوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصول او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپل کړنو.
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې افغانستان دلته راولي په سلو کې 85% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه 30% یا 10% نور شخړې دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسائل راځي مابین کې سره دوی ما شخړې سره راځي چې خو بدبختی دلته ده چې جنگ یا شخړې د دوه نفروي او نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتو نه غوي غلطه استفاده وکي او خپل نفع استعمال کې دغه دوه ډلې خپل ممایز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې یو یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان سول څوک بندیان سول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترزو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته دیپورت کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تیره ورځ هم تاسو په خبرونه کې وویل چې دا تیر درې کاله چې افغانستان ته په دیپورت باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل هغوی ته په دیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله، اما ورسته لده ممکن وضعیت دغه سنوي ظاهرا خدا سخکاری و افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بلابل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کېږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غوراپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنې هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورټ نه دی شوی دی، او وروستی راپور چې وو چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر وو دغه پړه یې ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغسې هغه خو پخوا هم شوي دي، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستوي ممکن شاهدان وو، یعنی پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه. اما وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواد د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریاخل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
به تر معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت شي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا خواني دولت کارمندان وي او یا التا کوم شخصي شخړی یا خصومت پونه ولري متاسفانه سی هغه التا ریپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوالته التا خو غوی ته لا جنجال نه زیات سول خو ز دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بی بندماری ته دوام ورکی زه په دې فکر کوم سی فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمنی کوم عمل سي دي افغانانو په مقابل کې وکړ متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپאי ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته ورګرځو لدغه سي بندباري نه لدغه سي کړنو نه لدغه سي شخصي خصومتونه نه لطفا دلته ډډه وکړو
بل نو ورخل سه په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پرسنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړ وسوله الته لدې پېښ ورسته د چارواکو د خواد څه باسونه سي ویډیا الته د ځای رسنوي د خواد څه ویل کیږي
دلته خو په خوا هم یو قضیه سي واکه چې تاسو معلومه یغه د درې افغانانو بیا الته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي را ماسته وسوله هغه لاریون په ګډوډي بدل شو ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید اغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د جبه په سر ده اغه خدای نه خواسته اغه نوم سي سي افغانان د ټولن ته درګه د زیان رسي افغانان جنگ خوخي افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي دلته د دوی لامل د ولست زیان رسيږي د ټولن ته زیان رسيږي په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند څخه د افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای ک وکیلان دي ک چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفا دغه سکړونه نه دغه سي له دغه سي بندوباره نه لاس په سر سي کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ هغه افغانان ته د کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوال ته څوک څه نوی راځي
ډیر مننه سلمي صاحب دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي د ځلمیان دي تنکی ځوانان دي هغه کسان چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړی دی یعنی یو کس ما په کولی د چې تدیر شو کلونه پورې امر و معمولا دوی ویل دي چې د اتل اسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي نو دا دقیقا نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړی دی هغه معمولا تنکی زلمی دي چې جرمونه یې کړی دی هغه جرمونه باندې مختلف
سلمي صاحب اوتریش هم په دې ورستوي کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناهغښتونکو د استولو بهیر پایل کړي په دې اړه راته وایست چې عملاً د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی
څنګه هم امداد لکه مخکې چې ما وویل چې قانوني توګه ته د حکومت د لسر ک توافق کیږي بیا نور په اتحادیه د ریزه ممکن د ډیپورټیشن پاړه یا د ډیپورټ پاړه باندې سره یو ویو دینه ودنه نورم دغه د تلاره پیدا کړی یعنی چې خبره اترې وکړي لوسانه یو کمیډال سره هغه یم ممکن مجرمین ولري داسې افغان کډوال وی چلته جرمونه کړی وی هم په استلار مرادی تر لاسه کړی وی هم د پانه وختنه رات شوی وی نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غوړي ډیپورټ کې هم د اوس خداسه واچې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته پاکستان اروپایي وادو کې اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم د لارې جوړ کړی چې بیا افغانان هغه افغانان چې جرمونه باندې دل تورندي افغانستان ته ډیپورټ کې
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو د بحث ملمنه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل اوریاخیل زپتاس تر زو کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناهغښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخه د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي کله چې دغه سي
پیش کیږي نو دغه سی ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پورز نورم نه سختوي
د دا معلومه خبره ده کچیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغه سی کارونو ته او دغه سی بندوباره ته د پای ټکی کې نه دی دا بل لري نه وی چې که سالم حکومتونه وی هغه د ماجر خلاف هم نه وی د دې په مقابل کې خپل دریض بدل ځکه او نو غواړي چې د خپل ټولنې لپاره د مشکل احساس کی ایجاد کی یا هغه خلک پری دي چې د ټولنې دلته مشکل سازوي دا ورستر بلې ک دوی داسې کارونه کوي فخوا به په فرانسې کې د ستاسو معلومه وی د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند او ډېر ښه تصویر و اما متاسفانه چې په تیر یو کال نه را پدی خو دا دوه کال په پوره کې چې د افغانانو تصویر اغل 100% نه 50 تر اټ خوي دا فکر کوم چې کچیرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډیر زربه فرانسې هم ورته اقدام وکړي ځکه دلته د چارواکو خبرې څنګه اورو د چارواکو نظرې څنګه ګورو ډیر زربه د جرمني ونه ورته اقدام فرانسې پورته کی او دا لری خبره نه ده کچیرته خدای مکړه د جنا افغانان سي لکه د تیر ورځې پیښې درته وایم دوه نفر مجرم دي اما دغه نور چې د اساسي پکې دي د غول احساساتو نه ګټه پورته شوی ده هغه بیچارهګان څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي زل افغانان نه هیله هم دا کومه چې لدغه سي کارونه نه لاس واخلي بیا هم کې چا خپل مسله په خپل د حل کی دلته دولت ستا قانون ستا لاله سي دولت له لاله خپل مسله حل کړي نه خپل سري عملو بل نه خپل سري خړو بني
سلیمی صاحب جرمنی چې یو شمیر افغان پناهغښتون کې اخراج کړي دي خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام وو کده لړی به دوام کوي
د معلومات لمخې خو هم دا غوښتي کوي چې دوی د لومړی قدم واخیستو اما دلته په حکم ګوند باندې او په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمین شته دي ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي همدارنګه نور هم شته دي یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي نو ظاهرا خدا سي ښکاری او کوم فشار چې په وسنۍ پوسنۍ حکومت باندې دی پوسنۍ حکم ګوند باندې دی یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې یعنی په جرمني کې دننه کې مخامخ دي یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي یعنی ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي دي شوی توافق برخوي نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه
سلیمی صاحب تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري په خو به چې د یو پناهغښتون کې قضیه ردېدله هغه کولای شوی چې د اپیل غښتنه وکړي د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول شوی دی یعنی یو پناهغښتون کې چې کیس رات کیږي هغه بیا غښتنه کولای شي
او د قانون لمخې خو اپیل کولای شي یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولای شي تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي هغه نو اوږده پروسه ده اما دا چې د ډیپورټ حکم پ کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر په کې راغلی هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هیوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هیوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي
ډیره مننه اوره خل سپ تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنۍ ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي. دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کوم کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه دا ده دی ورور په صفت یا دی افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مو غرزوي خپل اولادونه هم خپل څنګه وساتي هغه کوم مصارف چې تاسو په دغه باندې کوي چې هغه کوم سرمایه گذاري چې په خپل اولاد دغه ځای پورې کوي په دغه سیم مرګونی لار باندې هغه کم دغه تم سرمایه گذاري وکړي په خپل وطن کې د تاسو په ګټه زیاتې خپل اولاد هم تر څنګه خپل هغه تختر ګلان دی بمې ته په خدای باور وکړه چیرته په وطن کې امن راغی سوکالی راغله سلیمی صاحب بشاید حالي تاسو بشاید حالي اساسې په سلو کې 90% افغانان مګر خپل وطن ته ځي یو هم نه پاتې کیږي سلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې سلته خپل وطن ګل وطن دا ټول زخمې نه دادا چې خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې سی او هغه کوم اولادونه باندې سي ځای کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی
بل اورخل سپ اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه ست چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دې مسایل ملمی ژه هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو محدود وو وسم وسیکړه دا ورستربلی وسیکيږي حتی تر کور تر کور پورې موږ دا غږ رسو قانون ورته تشکیل کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی باید دلته د قانون احترام وسی د قانون باندې باید دلته ژوند وسی ځکه تابان دا خو طبي خبره ده ستې وي ټولنه ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې امنستا او دل ترازی ته یو چارچوب کې ژوندۍ کې نو طبي خبره ده چې ته ځینې قویدات په ځان باندې منی او هغه قویدات سترغه ته په ځان عملی کې سره زړتنګي او داسې هم ورته پیدا کیږي د موږ افغانانو خو بیا غوښه سرکخه دي تاسو ته به تر معلومه ده نو دا پروسه موږ پیل کړی دا او دا د ته بدوام ورکو او هیله مودا د سی دغه نور ملکونو کې بلجیم دا او آلمان دا او سویډن دا او ناروې دا ملګرو سره په تماس کې اوسې دی غوی په مرسته وکول شي په ټول اروپا کې دا پیل کو
مننه ژوندې اوسې سلمی صاحب په جرمني کې یو کس چې نوې د پناه غوښتون کې په توګه داخلي جي او عمر یې کمی په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغه کسانو په وړاندې د حکومت چلن څنګه وي
لکتنګ چې نور یو خل صاحب اشاره وکړه په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایت کوي مستقیما د دولت له خوا ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي هغه په ټولنه کې ښه ادغام شي او د هغه کسان لپاره چې عمرونه له 13 کلو څخه ټیټ دي او ایت تاسو سرپرست ورکول کیږي په یو لایو کورنۍ سره د وسیدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه الکترنګ چې تاسو تجریان کې په غوړه خپل کې تر څو ټولنه کې خیدغوم شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي اته په هر برخه کې لخوانځي نیولې تر قانون له قانون نیولې تر خوځې پر ټول مراحل ورته تشې کوي تر څو چې له اوتل سکلو څخه یو مر نوی ډیر شوی د غو سرپرست هغه سرپرست وي تمام تاسو نن د نوی وخت د نکمه او کوستې د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وی هم د کډوالو خپل ستونزې وی چې متاسفانه ټولنه کې نه نه ادغام کیږي یا د قوانینو په اړه کوم معلومات نه ترلاسه کوي هغه وی چې ځین جرمونه وکړي او پایلې دغه شایي.
بل اسلامي صاحب د اوکرين د جګړې له پایل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوګونې سوی دی په دې اړه راته وایي چې دا واقعیت لري.
بله متاسفانه که مستقیما یو دوګونې ونه شو بل دا سوچ د اوکرين څخه کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغه تعداد زخت ډیر وو او دوی له هغه خلکو سره ډیر مصرف شول نو یو څه د افغانستان مسالې ترهیر شو د افغان کډوالو کنه غنه مخکې حکومت
ټول پناه غوښتونکو ته، یعنی کو وایم 99% پناه غوښتونکو ته ډیر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار وو د ډیرو زیاتو کډوالو په یو وخت کې، نو ممکن دا چې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې معمولا تر یو کال پورې ته یو د انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتیږي، نو ممکن دغه ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توثیر لاندې راشي.
مننه اوراخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو، ل مجبور نه سي راځي دلته دی و د ټولن سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکیم دا یادوړی وکړه چې هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یادوړی مې څه وکړه په بیزای شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي، الته غوې د مشکلې یا د بخوانی دولت
بل اورخیل صاحب خصوص وضعیت بدل دی په دې خاطر دا کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي لې وی جرمي سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو، نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی الته ډیپورت سي، او طبي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ځون خطر وي، دا طبي خبره ده او بالکل خطر سره مخ کیږي.
بلې سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خبره شوي همدغه سکتور چې دوی به د بند موده ترک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دی هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمن شوی د هغې په اړه تر اوسه ټول کره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې. ممکن تاسو هم په جریان کې وئ نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او حاکمې ډلې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنیو ته، نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تیروي او وروسته به خوشې کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله، د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي، هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورت یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت